سلام ستړیو مشهید د سهار شپک بجی دی تاسو زموږه کل آزادې رادیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون خیری چارټ بنټ وای د طالبانو په وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نیوالي د ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په تپندو سمناسته کې پنځم بنه وخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ست اقدامات نور هم پراخ او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د خصو همجنو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
بنټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بنټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کیدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ټینګار کړی چې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنو لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي دا غپټو کو چې پایلې به نه واسي افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکي وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړو خواوته لیوي او نه رهي سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د زدرې مشال څنګه ته د پنځمې پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دیوي او نه رهي سي د بارولونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پروتوکول مسافر او ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې ډیر دی ته خوراکو څکاک لنشتونه شکایت لري. بلبلاو د دروازې دوړو خو ته یو شمې لري چې لهونکي شکایت لري چې لمالونه یې چمالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر وخت عمله قبل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لسکلن مزل کې د ابراهیم زدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځم به پورز پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ابراهیم زدران او رشید خان لنګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم زدران ته وایي د هغه کې شته چې ما د لوبه تاونی و. په ویډیو کې ابراهیم زدران د خپل هغه اشاره په هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پر کې دروسته په میدان کې کړې وي. ابراهیم زدران وایي په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننه په شکل نیولې ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبه پورز افغانستان لنګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 268 منډه وکړه چې 108 منډې ابراهیم زدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. د لوبه د افغانستان په وخت مسبخین یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغو څلور اسرایلی برمتو جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پورې حماس اسرایلو ته سپارل یو. د پورز حماسو اسرائیلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنۍ ټولنې پنځشنبه په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خود راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پرې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
Thank you.
خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
څلخونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وا یو ملور او د څلور ورځو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ.
بل په لاو بیا په نورستان کې د بارانون لکبله ترافیکي په خرابسته شوی.
دا غلار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داس حال کې دی چې د سشن بپراز دا کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې نشته 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم سره واوري. په دې به هم سره جزئیات او تفصیل واوري چې د پی کی کی مشر له زندانه پیو پیغام کې خپل پلګان غوښتي دي چې دغه ګوند منحل او اسلوال مقامت دی پری کی دی. د دې سربیره د کرکټ د بریا د منځلو پاړه بالا بلا بلا ولایتونه هم در ترپورونه ولرونه مطلب مشتمل ته وواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره قدر چلل اوفته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيزي کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان نه بل د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مینو پر خودو تړ شوی. د دې سازمان په ټکو کې اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بيزي کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبله پاتیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوې پاتیر دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغو بې ځای شو شمیر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولې دي. په کندهار کې د ورستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مینه وا یو ملور او د څلور ورځو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ. خوشینه مې په شي کې و پاشم په شي کې د غې په شي ما دې خوشینه د پاشمې او د خوشینه لاس ما ته خو لا خپل افشانو بوت دی تل دوا ما وای دا دلته موږ ورته وکړل.
دا رواني اونې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پر لبسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړل. دا طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جنان صایق د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دیرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غشان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ او چې پترڅ کې زیات ورختونو سیلونو توندو بادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عام افغانانو ورزنه ژوند پر لپسې اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دوه بلوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و او نور ټپین شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بلوسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دوه ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوښ شوې پکې یو ماشوم مړ شوې او اته تنه ټپیندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړي دي. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
حغاله سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خراب او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې حغاله ریپروت او غرانې ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوی چې د موټر چلون کې د لګې بیغورې په وجه موټر لسرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت په هنه وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستې د منځولو لپاره ل 25 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زګړي لاسلیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به دې سومې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام دی د او په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده به برخې پاتې شوي له 25 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پروتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا داسې خلک مثال پتن ته ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موزی برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړسو کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانه په پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره په پنځشنبه لیدلې و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیر خي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دشي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل، د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام درامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته، یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو پر پی کی کی د پاموړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان دا ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیرې ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهی. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثابت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالیه د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت واورې، ډیر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې ډیر ډیر وتکړه دغه دی لوبډاله ده، د مر سره چندانې لوب هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زموږ دا هیواد وځلېږ نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سي. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو سره تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه، څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې، همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بلکل بیخی خوشحال یو. که درته وایم یعنی موږ په خپل جامو کې نه ځای داسې خوشحال لکه پر موږ یو اختر، ځکه موږ یو داسې خطرناک ټیم ته شکست ورکړ دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نو مې کومې هغه د پینالې اوسېدونکی یم، ډېر زیات خوشحاله وم. بیخي دا یو لوبغاړی خو ډېر وځلې دی، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولې، خو بازي ډېر په احساس پړاو ته ځل وتله چې ډېر لږ منډې پاتې وي او وکټو ما غلې شدې د خلاص شوې مشته.
د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمنځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمنځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په روسیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي، چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیا پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسره بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې غاځي چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوې ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو واردات یې بازار خراب کړي او د شیدو بي خورا اټټي سي وي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یاني دي، چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
مې وازنه غوښتنه ده چې پروژې چې باید بندي شي او یا که بندي نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګيږي، او درې درې څنګه باید هغه شې چې تبعي شې دي او هغه پروژې شې دي دغه ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ چې دا شې نه کې ارزښت پیدا کې موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، یا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې ده وسی دغه شې دوته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پودری شیدو تعرفه لوړ کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پودری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شودې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وټونه دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخته خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته زوړه کړه، او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140 زره میټریک ټنه شیدیدي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا 15 کلداري تواني کړي دي. سراي چر دی والی و په دې خونه باندې راګرځیدل، و دې شر دی والی سراي د مکمل د شر دی والی نړیدل دي، زیات وته كون نړیدل بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشل دي بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیر غلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زمرد د ان پنځوس تقریبا زکته ډیر سخت ځان رسیدلې دي، او نو حاصلات مو د لاس اور کړې دي، هم زه په مو د ډبرو ډک سوي دي، او بسګری هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې موږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړی کني ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سنتي وره شه. نو موځای کې چې دین دا واره ډیر کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نن دا وختونه د چا سړک پک. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو. تاسو زموږه آزاده رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي 00 00 22 15 15. تاسو موږ ته واتس اپ شمیره ده. د خبرونه په دویم نیمای کې درته اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو خطرغه وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 مناسته کې پنځمبې نه وخته د فبروري په 8 د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارتونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارلونکي لارې دوړ خواو ته لیوي ونې رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له پرشار د ازادي رادیو مشال څنګه د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازې ته بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونې رهسي د بارلونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختل شوې ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پټکو مسافرانو روغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل بل او د دروازې په اړه خو ته یو شمیر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخامه له کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلې نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې و چې له کابلای د تورخم دروازه د سوداګریز مالونو او مسافر پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي دغه کې تمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوی امن لو پوره کېدو ورسته په میدان کې کړی و. ابراهیم صدران وايي په غوړ حرکتونو چې لاسې د خبرو مننې په شکل نیولې و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپین ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډک لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 ګشمنډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم صدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوهلی مبجا پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پورې سماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه پورې د فبروري په 8مه ویل ورشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ټلې لخوا یرغمل او غزی تړل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله والا ډله ترهګری سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمتو چاته کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوي نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټوله سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنې وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم. د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 لس کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څنګه جوړیږي؟ علت همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومان نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونه میلمته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، یول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نسي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته، لاړ شي درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو، دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبا اخته کې، یبره زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتره وي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي زیاده په کم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستري خانو کې شاملې دي، موټر په مستري خانو کې شاملې دي، خوشبو بټوي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابود راوي، دې ته فکر نه کوي چې اته په هیوادو می درانه کارونه کیږي نو دغه درانه کارون نه یوازې دوی بدن توان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دوی کار نس کولای هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی هغه دوی باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې ما ویل چې وهلو ټکول ورکی ما شومان ته جب ځکه چې وای ته مو پیسې ورکو ته باید مشته کار وکې نو دغه وهلو ټکول دغه روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزور دی دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاګرد خارون تل باسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودي دا کوچنیان په خپله د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کې دا کله امکان لري مثلا کونډه مور په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه خوند په غاړه کې وي دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې وه یو د غو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري ولا بعد مخه په افغانستان کې خوست یا اوس یې مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ ورځ شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لوري نسو پیدا کولی بوجۍ په غاړه وي په امبار باندې ګرځل د امبار کاغذان به ټوپلوله د خپل یو داس کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي ولمونځ ملا پر ځانو باندې راوځو د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځله چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کم زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
او دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړه دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کارتې هسې هېڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوقي بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کړي تر څو یو ښه آرامه او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کوي حقوقو ته پام نه کوي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغه څه دی د هیواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکي روښانه کړو نو باید تر افسر لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر څو زده کړې وکړو د غوښ حقوق باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو سمی اصول داد څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په باندې کوښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونیم ورځ کار کوي نیم ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټول مسؤلیت نه وایي دی وچا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت شي خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مکه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفوي. دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي. یا د نبی اسلام امت موږ ډېر په ځینو خري کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که خو په کوم شرط ډېری ته نسلسي ورملولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور ته جوابته نه یي، پلار ته جوابته نه یي، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور به تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خو دا فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک لري چې دغه د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسنه چې کوشن پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، وخت ته پام نه کوې، بس ما زه ودم شو د نبی وبد تیروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دی که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیه ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ، هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې څخه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
bale سپیشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي. طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي، یا سا وخت کور ته خروزي. یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. داس کسان و چې د ستونزو سره پیښتوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر ده، بچو حقوق خبري، او د جنسي تیرش کارم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکو باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې پاده وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک وي، یو پایلوچ وي، ځکه د نن څوک رسېدل لار وشي. دا خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایي چې ټولنه به نه ورانې، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقل دي، د کوچنیانو لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاره باندې مسلط لري، چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي، کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښوونه ورزل سي، دا کسان بیا مکتب نړي، دا کسان د پول نړي، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، اته خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي، څوک ځان پېژني؟ خدای نه پېژني. خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني؟ مور به څه پېژني؟ پلار به څه پېژني؟ نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاصولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر ډیر زیات وی.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، معنی دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یوه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا ستې درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپله خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړ اهمیت ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا وروره د استازوی مکتب ته واستوه، څوره ورځې ته 50 افغانۍ د ورځې برته وړي، 50 افغانۍ، 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زموږ په وخت په یاد وي، دا به دی ګټه. دا نس دا نه په ځمات ګټل کېدلی، دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو، دا څه څوک لرو، په زکات یې ورکي، په خیرات یې ورکي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلل لرو، په ټولنه کې بدمعاشان لرو، په ټولنه کې به قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به مخدره مواد قاچاقبران لرو، خپل به متاجر لرو، اره بلا به په ټولنه کې. خو کچیر د ماشومانو یا د کوچیانو حقوق ته پاملرنه وسی، بیا به یو روښانه پرمختللې افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ یو، مکتبونه به فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه کچیر موږ خپل به دونه توجه ونه کړو. مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولې سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه پر ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. دغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یا انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر پرتو کلي کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژغ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید ژغ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې.
نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او کچېری مرته چې لاسر ځل ناز وو نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوشه سوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ملرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نسته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چیرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د ماسټر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره ده چې دا د غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوندونه ژوندې هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریضي هغه اولاد په پاکی په خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي. نو په کار ده چې اما په هوای امسي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسی، د درنو خاروت خراب وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو د رادیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته شي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان شي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاک خبري وشولې. او لمک سره مې مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې یاست الله مومل او ملګری.
گر زمان اور دستا پا عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑ گے کلو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا